احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبر هم کوي چې اسلام آباد موافقه کړې ده چې د پاکستان له لارې افغانستان له هند سره سوداګري وکړي. وړاندې د امیر خان متقی د دې څرګندونو جزئیات هم لرو چې وایي د نړیوالو چلند رسمي دی او همدا یو ډول د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندل دي. خو بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې قطر به ډیپلوماتیکي چارې په کابل کې مخته یوسي.
قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړې څانګه پرانیزي څو خاص قونسولي خدمات وړاندې کړي.
د انټونی بلنکن د دې خبرو تفصیل هم وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګلاسکو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوال کنفرانس چې نږدې دوې اونۍ دوام وکړ له پریکړو خبرو. تر هر څه مخکې خبرونه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د خلکو د ایستلو د چارو د ګړندي توپ خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د تاجکستان له ولسمشر وغوښتل چې د ازادي راډیو د تاجک څانګې د خبریالانو سره دې چارواکي چلند سم کړي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستان یې وتلو ته تیاری ښودلی د یو نوي فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلنکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي.
I can confirm that as of November 10th
ز دا خبره تاییدوم چې د نومبر له 10 څخه ټولو هغو امریکایي وګړو ته چې له افغانستان د وټلو لپاره له متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړي او هغو ته چې وایي وټلو ته چمتو دي او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوی دي یو فرصت برابر شوی چې دا کار عملی کړي.
متحده ایالات وایي تر اوسه د امریکایي وګړو، د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکو او هغو افغانانو په ګډون چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې په خطر کې دی شاوخوا 140 زره کسان له افغانستانه ایستلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 100 تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې مارګریت هاریس پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په جنوا کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هاریس زیاته کړه شرې د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلې دي د مرګ د حکم حیثیت لري. میرمن هاریس په خپلو پرونیو سرګندونو کې هم دراز ویل چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات ماشومان شاید خوارځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی 14 درې تنه عاملان نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د دې 14 له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. شغل مجاهد نه دی ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات هم نه دی ورکړي. د سپینغر ولسوالۍ په تریلي سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ماین د جومات په محراب کې ایښودل شوی و. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په ننګرهار کې د راپورونو له مخې داعش ډله فعاله ده. د کرکټ نړیواله شورا وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. سږکال د کرکټ په 20 نړیوال جام کې د افغانستان ګډون وروسته له هغه له خطر سره مخامخ شو چې د طالبانو چارواکو ویل د دوی حکومت به نجونو ته د کرکټ اجازه ورنکړي. د فرانس پرسا ژان تر راپور لمخې د کرکټ د نړیوال شورا مشر جیف ال ادریس پرون په دوبی کې خبريالانو ته وویل افغان کرکټ بورډ دوی ته ویلي چې د نجونو کرکټ به دوام وکړي او زیاته کړه دوی تر اوسه په افغانستان کې د نجونو د کرکټ د بندیز نقش نشانی هم نه دی لیدلی. ښاغلی ال دیس زیاته کړه په افغانستان کې له بدلون وروسته د کرکټ نړیواله شورا په منظم ډول له افغان کرکټ بورډ سره په تماس کې وه او ده بیا وویل چې د وخت په تیریدو سره به هر څه روښانه شي. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان غږ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې پر خبریالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانګرس اتو غړیو په یوه لیک کې چې د اکتوبر په 9 د تاجکستان ولسمشر ته استولی لیکلي چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې له خبریالانو او د هغوی له کورنیو سره د بد چلند او ګواښونو او همداراز د هغو خنډونو له کبله چې د تاجکستان حکومت د ازادي راډیو د ازادانه فعالیت په وړاندې جوړ کړي دي خپله اندېښنه څرګندوي. په 2019 او 2020 کلونو کې وروسته له دې چې د تاجکستان حکومت په دې هېواد کې د ازادي راډیو خبریالانو ته د کار د جواز د ورکولو ډډه وکړه نو د کانګرس دوو غړیو له تاجک چارواکو په ورته لیک کې غوښتي وو چې د ازادي راډیو فعالیتونو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. او وروستی خبر دا چې فرانسې د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له هغو اندېښنو سره ژغ بر کړی چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پارونکو اقداماتو په اړه یې ښودلی دي. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ژان ایویس لی دریان او فلورنس پارلی دا خبرداری پرون په پاریس کې له خپلو روسي سیالانو سره د کتنې پر مهال ورکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې لی دریان او پارلی سرګی لاوروف او سرګی شویګو ته ویلي چې د اوکراین په سرحد کې د خرابیدونکو وضعیت له کبله اندېښنه لري. بیان زیاتوي ښاغلی لی دریان او میرمن پارلی خپلو روسي سیالانو ته د اوکراین په سرحد کې د پوځي فعالیتونو د شفافیت په اړه د ماسکو دښمنو یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د ماسکو پر اقداماتو اندېښنه وښوده او پر اوکراین د احتمالي یرغل په اړه یې خبرداری ورکړ. انتونی بلینکن وویل چې د ماسکو لخوا هر یرغلیز اقدام به یوه جدي تېروتنه وي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني سبت 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. زه احمد شبر پرې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. میر احمد ساپی په تخنیکی برسته کې په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمه ییز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون پاکستان ته د رسمي سفر په دریمه ورځ وویل چې نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري خو یو شمېر هیوادونه د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلومات مولوي امیر خان متقی وایي اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 24 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته ولاړ پرون د لړم په 21 د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی نو ځکه ده له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره هواره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا مال مطلب ایسے پرواد بندر میں باہر استفادہ کی انجو سر اٹھانا قدم ہندوستان افغانستان سر دس کے وعدہ کرے گا دا خبر اس طرح پاکستان دیوادہ بندر کے لیے اجازت کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد له لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
د طالبانو تدریشم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تر پرونیو سرګندونو مخکې هم دا خبره کړې وه چې نړیوال باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، او دا خبره چې د دوی حکومت ټول شموله نه دی او ځینې کسان ځینې هیوادونه دا خبره کوي د متقی په وینا سم خبر نه دی. د پرسمیت پیژندلو په رسمیت پیژندل څه شرط لري؟ د سیاسي علومو د پنځه له استاد وزیر صافی څخاور
که د نړیوال حقوقو د نقطې نظره مسلې د په رسمیت پیژندلو ته نظر واچوو، یو دا دوه درې شرطونه دي. یو دا چې حاکمیت ولري مطلق، داخل کې امنیت تامینولی وشي، او خارجي حملې په مقابل کې د سرحداتو نه خپل دفاع کولی وشي، یعنی مستقل وي، استقلال خپل وساتي. او درېم دا چې یو تعداد نفوس چې ژوند کوي په مملکت کې هغه ټول خپل ورځني کار ته سلای وشي، په امنیت کې او په آرامي کې، او کوم وسواس او تشویش ونه لري، او کار خپل نورمال صورت سره پر مخ بیول شي. اصلا دا درې عمده ټکي دي چې بیا یو دولت ته مشروعیت ورکوي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي، یا حق لري په نړیوالو چې هغه په رسمیت وپیژني. مګر په څنګ کې نننۍ نړۍ کې ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي یا پوره کولی وشي، او هغه د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ته هم په درد خوري. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي په خپل ملک کې. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي، بلکې د ښځو حقوق هم دی او د نارینه حقوق هم دی. دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني. نو په دې باورد کې دوی لږ زره کم راځي.
د سیاسي علومو د پوهنځي د استاد وزیر صافی څرګندونې مو واورېدې. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې لرو چې وایي قطر به د امریکا ډیپلوماتیکي چارې د واشنگتن په استازیتوب په کابل کې مخته یوسي. په دې خبری مجله کې به دا هم واورې چې د طالبان حکومت وایي پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. په دې اړه تیره اونۍ وی پاکستانی ورسپانې راپور ورکړی و چې او ویلی و چې طالبان غواړي هغه وسلې پر پاکستان وپلوري چې د امریکا په افغانستان کې پریښې دي. په دې اړه د طالبانو د ویان څرګندونې په یو راپور کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبري مجله کې
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې و بچي او 15 دقیقه شوي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د جمعې ورځې چاودنې او پکې خلکو ته د مرګ ژوبلې پر رسېدو باندې یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مخالې خبرې کړې دي. د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر په ترې سیمه کې جامع جومات د یوې بمي چاودنې هدف وګرځېد چې پکې لږ تر لږه د دریو کسانو وژل کېده او د 15 نورو ژوبلېدل تایید شو. د ډیلي میل لخوا په خپره شوې مقاله کې راغلي دا چاودنه په افغانستان کې د طالبانو د نوي رژیم په وړاندې د ګڼو موجوده ننګونو یوه لویه بېلګه ده. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خطر چې طالبان نې کم لاس نیسي خود دې ډلې په هر بریټ کې ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول شوې. په ننګرهار کې د دې چاودنې مسولیت کڅه هم د جمعې ورځې تر پایه چا ونه مانه، خو د ډیلی میل په مقاله کې په ورته بریدونو کې د داعش اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس لرلو باندې تمرکز شوی دی. په مقاله کې راغلي سره لدې چې هم داعش او هم طالبان سخت دریځي سنی اسلام پاله ډلې دي، خو فکری اختلافونه لري او د طالبانو په واکمنیدو سره داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ګڼو بریدونو مسولیت منلای دی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې هم په سپین غر کې د دې چاودنې په تړاو مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه تر چاودنې وروسته په خپرو شوو عکسونو کې ښکاري چې جماعت دننه ښیښې ماتې دي او هر خوا خاورو او دوړو نیولی. په مقاله کې راغلي دا په 5 اونیو کې په جماعتونو باندې درېیمه لویه حمله وه. ګلوب اینډ میل هغو دوو لویو بریدونو ته هم اشاره کړې چې داعش اسلامي دولت ډلې په کندهار او کندوز کې د شیعهګانو په جماعتونو وکړل او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. ګلوب اینډ میل لیکلي اسلامي دولت ډله د طالبانو دښمنه ده. د ورځپاڼې په لیکنه دواړه ډلې سخت مخالفت سره پالي او خبره آن په یو بل د ځانمرګو بریدونو تر بریده رسېدلې ده. طالبانو بیا په وار وار هڅه کړې چې داعش کمزوری وښیي. تېره اونۍ د طالبانو ویاند اعلان وکړ چې دوی د داعش 600 غړي نیولي دي.
قطر منلی چې په افغانستان کې به د امریکا د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتونکو په توګه عمل کوي او د دې هیواد استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون له خپل قطري سیال سره د دې موافقه د لاسلیک په غونډه کې وویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو او په کابل کې د خپل سفارت ځینې برخې به پرانیزي، څو د امریکایانو، د امریکا د دایمي ویزو لرونکو او افغان وګړو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي. د احمد تکل پراپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي قطر منلی ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحدو ایالاتونو د ګټو ساتونکی وي. له دې موافقې اټکل کېدای شي چې ښایي متحد ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکي کې نه فعالوي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه و د هغو دوو موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لوري موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي، څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموږ او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چارې سمبالوي.
متحده ایالاتونو د تیر اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت و بند کړ او وروسته یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې سفارت څو برخې فعالې کړې. متحده ایالاتونو په هغو هیوادونو کې چې ډیپلوماتیکه استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څو نورې موافقې هم لاسلیک کړې دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریې په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقې لري. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستلو په چاره کې مهم رول ولوباوه. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې تر اوسه یې شاوخوا 1,24,000 کسان له افغانستانه ایستلي چې په دې ډله کې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرون کی او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن وویل له دې خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د دې هیواد له لارې د متحدو ایالاتونو پوځي اډو او یا له دوحې څخه په چارتر یا ځانګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت وای پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاکستاني ډان ورځپاڼې هغه راپور بې بنسټه وباله چې لیکلی دي طالبان له امریکایي عسکرو پاتې شوې وسله پر پاکستان پلوري. دا وزارت دا خبره پروپاګند یادوي او وایي دوی خپله د ملي اردو د جوړولو په حال کې دي چې نویو وسلو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
پر پاکستان د نظامي وسلو د پلور په اړه د پاکستاني ډان ورځپاڼې راپور ته د طالبانو غبرګون. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تیره ورځ په خپله ټویټر پاڼه هغه راپور پروپاګند وباله چې ګنیدوی پر پاکستان له امریکایي عسکرو پاتې شوې وسلې پلوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلو د پلور او قاچاق پر وړاندې سخت دریځ لري او هغوی چې نظامي تجهیزات قاچاق کوي له سخت چلند سره به مخ شي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ردوم. دا یو پروپاګند دی، دروغ دی او حقیقت نه لري. موږ خپله د ملي اردو د جوړولو په حال کې یو چې نوي وسلو ته اړتیا لرو.
د چهارشنبه په ورځ ډان ورځپاڼې ولیکل پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپلوري چې له هغوی پاتې شوي دي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورسوه، خو له وتو وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړ او ځینې هم دلته پرېښودل. دې موضوع د امریکا دننه هم نیوکې راپورته کړې دي. د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مو د وړاندې له فاکس نیوز سره مرکه کې وویل طالبانو ته له امریکایي پوځیانو د نږدې 15 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي، خو اوس د دې وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېریږي. د چارو څارونکي وایي افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره پر پوله او پر ډیورنډ کرښه دومره نظامي ځواک نه لري چې وشي کولی د دې ډول قاچاق مخه ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول او پکې ادعا کېږي چې د افغانستان پوځي تجهیزات او وسایط له هېواده د باندې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته لېږدول شوي دي، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړي. تر دې چې موده وړاندې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې د ټولو نظامي چارواکو وغوښتل چې پوځي تجهیزات نږدې قولي اردوګانو ته وسپاري.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه شکوفه ام دی لمن ولایت لشکرګه شهر میاری کنی ولیرا ما ور ازادی د صدا پیغام سپتوما چې د مشر لپاره د شونځي پرانیست د طالبانو د مشرانو سمدا یې لدا چې مشر به ته شونځي اجازه راکړ چې نو شونځي پرانیست. نو شخ فرونه شاورې دن کې او شو حکومت او کې داسې حکومت نه کې چې هم شې زوري هم نه نه زوري دای فما.
نمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه ز اسدالله تاسو سره په اړیکه کې یم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دونه پازابې خپل ټول مواشي خرته کړي ده او خپل ځمکې خرڅوي، خپل شمسیانې خرڅوي، واټر پمپانې خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هیڅ په سترګو نه لیدل کېږي چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نه سراتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوا بوجۍ وړه ورکړه شوي دي. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه و. نو دغه زما غږ دې لوړ مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په لحاظ دې منطقو ته دې یو څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین روان دی. سل متره یو نیم سل متره به یو څوک چې غټ سرمایه دار وي هغه به برما وهي. د هغه څخه به یو دوه انچ اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو دوه جیرې په درې جیرې په کښتو کې. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم ګزاره پکېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دي.
ټکور دی در بدر دی، هیڅ څوک پوسټونه نه کوي. اوسنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپل پوسټونو په خپل ځایو کې ځای پر ځای دي، د هغوی خپل گزاره په یو طریقه لا سره وړي، نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ ځغ د خپور شي چې دغه لوړ مقام زموږ ځغ واوري او دغه منطقې ته ورته پاملرنه وکړي. او السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. لنډ خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه یې وتلو ته تیاری ښودلی د یو نوي فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغي اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونه یې د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې درې تنه عاملان نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. د سپینغر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او پنځلس یې ټپیان کړل. د کرکټ نړیواله شورا وایي کسان د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي، خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. د سکاتلند په ګلاسکو کې د چاپیریال په اړه نړیوال کانفرنس پرون په داسې حال کې سرته ورسېده چې د شاوخوا 200 هیوادونو استازیو تر 2030 کال پورې د 1.5% تودوشي د راټیټېدو لپاره پر یو پلان خبرې وکړې. دا کانفرنس د نومبر د لومړۍ نیټې پیل شوی و. نور معلومات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال شاهین بنیري په دې راپور کې.
دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره شو چې په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او خچنوالي له کبله د واورو ایمالونه په ویلي کېدو دي او د بې ترتیبه بارانونو له کبله د خلکو ژوند، فصلونو او کورنیو ته زیان رسېدلی دی او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ له کبله خلک بېکورۍ ته اړ شوي دي. د نومبر په دویمه نیټه کانفرنس ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ماحولیاتي بدلونونو له کبله د انسانانو ژوند خطر سره مخ دی او باید په دغه اړه زر تر زره په شریکه ګامونه پورته کړل شي. نوموړي زیاته کړه،
This is a challenge of our collective lifetimes.
موږ خبر یو چې انساني وجود د خطر سره مخ دی او هر ورځ چې موږ له ځنډه کارا خلو د دې اغیز ډیریږي. باید همدا شیبه دی وی چې موږ دلته په ګلاسکو کې د تاریخ اواز ته ځواب وایو. باید دا د یو داسې لسیزې پیل وي چې بدلون راوړي، داسې چې موږ خپله نړۍ خوندي کړو او هر چیرته د خلکو ژوند او د هغې معیار پورته کړو. موږ که وغواړو نو دا کولی شو، نو راځئ چې په کار لاس پورې کړو.
د چاپیریال پاړه د نړیوال کانفرنس په ډومبه ونه کې د بیلابیلو هیوادونو لخوا د دې جمنې سرګندونه وشوه چې تر کال 2030 بعد د میتین په ګډون د زهرجلو گیسونو اخراج 30% راکموي او د ځنګلونو د وهلو لړۍ به په بیرته بوزي. د چاپیریال د ساتنې فعالانو د کانفرنس د جمنو هرکلی کړی دی، خو په دغه اړه د لا ډېرې همکارۍ، بیداری ډېرولو او ماحول دوسته پرمختیایي پروژو لپاره د مالی پنګو پر یوځای کولو زور ورکړی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې EPS مشر وهاب خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو د پرې کولو او په زری ځمکو د آبادۍ له کبله چاپیریال ډېر اغېزمن شوی دی، خو په دغه اړه د عملي کار لپاره سیاسي عزم ته اړتیا ده. نوموړي نور وویل،
ډیفارېسټریشن چې په کوم لیول باندې شوی دی هغه اوس ډېر وخت غواړي چې ریهبیلیټیټ شي. مخکې به زموږ په کلي کې یو تنظیم راشي چې هغه په خاص موضوع باندې کار نه تلل، اوس هر سړی ځي. یو خدای چې اکسسبیلیټي بوته زیاته شوه، موږ وایو ویل چې دیاروګو ته سړک وښوته او بل طرف ته بین جبې ته سړک وښوته، نو د هغې یو پازیټیو آسپیکټ هم دی لکه ټوریزم به ډیولپ شي. خو نیګیټیو دا دی چې په دغې ماحول باندې د دغې وایلډ لایف باندې ډېر زیات ایډورس افیکټ وي انلس اینډ انټل چې وایلډ لایف ډیپارټمنټ او فارسټ ډیپارټمنټ دومره اتاریټي ورته ملاو شي چې هغه د خپل شیدو کنټرول کړي.
د یادونې وړ ده چې امریکا، چین، اروپایي ټولنه او هند د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا روان کال د اپریل په میاشت کې د چاپیریال د بحران د هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی. بلخوا د چین او روسیې مشرانو په دې کانفرنس کې په خپل برخه نه ده اخیستې، خو خپل پیغامونه د لیک او ویډیو له لارې د کانفرنس د ګډونوالو سره شریک کړي دي.
ازادي خبری مجله اورئ.